بیا هم ستړي مشي پامخړې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د 11 بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکونکو د لندې په 14 د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه خبرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکونکو هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یو اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شو او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لم لاټړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي څو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر کز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بسې.
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملکې هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وای کچیرې د طالبانو نظام زده کو ته پیښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نخواسته، د نورو هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم، ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، خدای نخواسته، د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. منصفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او انشاءالله یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سدي مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي، وایي چې زه راسه ما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیا یم، تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل، بیا د دې خو خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغه د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوبه راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړې، زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما بند سی تاسو ته معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سو نو ما په خپل کتاب چې می وو هغه شعر انجلی په کتاب کې می تصویرونه و خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خاصه د سینس چې زما زحمت په وبو لا هوسی که څه هم د ماشومان هغه یو د کارټونی د غشن عکسونه و بیا می په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زغه نشر کم مالکزه یوازې یو عنوان د سی خپل رقم می دا د دې سبب نسی چې زما ګرد کتاب دی لغوسی او نشر دی نسی دلته چې موږ کتاب نشرو یو ور به موږ اجازه اخلو بس لاغه څخه نشرې جوړ دوی د کتاب ګوري نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د سی او دغه موضوع انتخاب کما چې یعنی دیوا د حالات سره دی په ټکر کې اوسی
bale درته وایي چې راتلونکي پلان څه ده نور به خپل لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکي او کې لیکي یوازې ماشومان ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري
د ماشومان لپاره نور کتابونه له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلې کوم بل بڑا کتابونه له خیر سره راتلونکي کې او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د شوزو چې نه د دوی هغه په خواني مثلا لښتې وي ګوتمې پیسوان چارګول په دغه باندې لیکنې مې کړې دي ډېر لیکنې مې دي ما بعض سایټو کې نشر شوی دي خو وخت مې دونې نه پیدا کړې چې زه هغه لیکنې راټول کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کوم نو ما ولې چې ترغه د ماشومان کتابونه به شي چې زه چاپ کوم نو هغه له خیر سره پراتلونکي کې کچيري وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسي ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزده په بده کې ورکوي دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې د دې ورسره مخامخ کیږي یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستل دي لیکنه می پر کړی دي خو تر اوسه مې د سیراټو لیکړی نه دي
په دې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته و خورلانې و دوستان و چا واڅولې سره لدې چې خپل تلاش وکړي او څه ولیکي د نورو رول څومره په دې کې
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقي خپل ورور مې ډیر مې تشویقي ډیر مې تشویقي او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورور چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نوای زه ستاسو فکر کوم ته زما ورورې ډیر مې یعنی تشویقي او کارت او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور دا چې ما تشویقي چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خويندې مې دی یو خور مې ډیر را سره کومه کوي او بل مورجان می یعنی بنهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرځ د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وایي چې کتاب پریږ د هلته لار سه یو کار دی اره ورځ چې زه د خوب راڅخینم زما مور ماته وایي چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تا سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره و یعنی ډیر مې تشویق کوي خپل پلوان میم ډیر تشویقي خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه راته کوي او مبارکيانه راسته وي بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وی به هم تشویقي
bale ek pa de khabari o ke ti masalan ta so tar kumi ka chi po rizda kri kri di pa kuma barha ki mo kri di
ma tar dola sama chi me dars wail bia no dwa kala me journalism wail bia me da mor dir armano chi zabay doctor asam no awal semester me o no mutasipana nor pantununa ban so no sam online stakri kawam jibiz da kawam akho pantun metros na dai شروع کړی مول یو ورته شی بز دکم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پینجونو میرمنو باندې یا د دې اقتصادي ستونزې لري یا د دې کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته باید تاسو وایل چې وي څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوي دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه دروشتل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ دی ځای ته زی ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دی دی ته زی ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پرتللې دي، قلم کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکوو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره وو، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلې فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزۍ چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم ده، خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي، په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر زنې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو پسې، د نجونو د میرمنو لپاره غسې، افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. یو لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورت سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي. دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس یې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه. د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده. یو ورځ به حتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعیا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته. کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده. خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدې دې سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې، اوسسي حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله چې دوی ته وکولی سوی زمینه مساعد سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې نورستا.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک ده چې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو، په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه، تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندۍ سلامت.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ta bangro shrang shrang ولولیرا پروی او ساده بنگړو چنچن